خير بإذن الله.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې ده صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم هند او منځنۍ اسیا د افغانستان په تړاو خبری کړې دي د هند صدر اعظم وایي
دا سیمه ایز امنیت برخه کې مشکول ورته اندیشنې او اهداف لرو او ټول د افغانستان د جریاناتو له کبله اندیشمن یو.
یوناما له طالبانو غوښتي د هغو خلکو زورول ودروي چې د دوی په خلاف فکر لري.
د جنوبي اسیا د رسنیو انجمن د افغانستان څنګه په طالبانو باندې غږ کوي چې د رسنیو بې پرې فعالیت ته درناوی نه دا چې په هغو باندې
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو نه کم عمر ملي ټیم نړیوال جام کې سیمی فائنل ته لار پیدا کړه. تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یوناما ویلي د دې ادارې د بشري حقونو چارواکو د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خبرې کړي. په هلمند کې د هوان یوه زړه مرمۍ چاودلې، یو ماشوم یې وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که روسیه پر اوکراین د یرغل لاره غوره ګڼي نو له سختو عواقبو سره به مخ شي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر یوناما وایي چې د دغه ادارې د بشري حقونو چارواکو د طالبانو د حکومت له مسؤلونو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خبرې کړي دي. په یو بیان کې چې د یوناما پر ټویټر خپور شوی راغلی دي چې د یوناما د بشري حقونو څانګې پرون د سلواغي په اومه د پخواني حکومت د پوځیانو د مدني ټولنې رسنیو عدلي او قضایي ادارو دیني عالمانو او ښځینه فعالانو پر حقونو د تیریو د ادعاو په برخه کې د اندیښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره بحث وکړ. د زمري په 23مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته طالب وسلوال په پرلپسې ډول له ښځینه فعالانو او د پخواني حکومت له سرتیرو او د ټولنې له نورو برخو سره په ناوړه چلند او په ځینو مواردو کې له محاکمې پرته د هغوی په وژنو تورن شوي دي. په کابل کې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې د دوو ښځینه فعالانو تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل د تری تم کېدو تور هم پر طالبانو لګېدلی، خو طالبانو دغه تور رد کړی دی. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د هاوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس حافظ راشد هلمندي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
پیښه د ګریش ولسوالۍ کې رامنځته شوه. متاسفانه د 12 بجې شاوخوا بیا د ګریش ولسوالۍ سربند په سیمه کې د هوا نیو زړه مرمۍ کوچنیانو پیدا کړې وه، نو بیا راخستې وه ټکوله پر ډبرو پر پټاو شوې ده.
په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو د چاودنې په پیښو کې د انساني تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د مرغومي په شلمه د ننګرهار ولایت په لالپورې ولسوالۍ کې د هاوان د زړې مرمۍ په چاودنه کې د شپږو ماشومانو په ګډون وو کسان او په سبا یې په همدې ولسوالۍ کې په ورته یوه پیښه کې دوه مېرمنې ووژل شوې. ایران وایي چې د افغان کډوالو د ساتنې توان پر دې هیواد د امریکا د بندیزونو له کبله له لاسه ورکوي. ایرانی رسنیو پرون د سلواغې په اومه په ملګرو ملتو کې د ایران د سفیر او دایمي استازي مجید تخت روانچی له قوله خبر ورکړ چې نوموړي د امنیت شورا غونډې ته ویلي ایران له زرګونه افغان کډوالو سره چې هره ورځ د دې هیواد قلمرو ته ننوځي لازمې مرستې کوي. خدای زیاتوي چې د متحدو ایالتونو د بندیزونو په نتیجه کې د ایران مالي سرچینې محدودېږي. د فارس خبري اژانس د راپور له مخې تخت روانچی ویلي که نړیواله ټولنه په ایران کې دیره افغان کډوالو سره د پام وړ او پر وخت مرستې ونه کړي نو تهران به په یوازې ځان له هغوی سره د مرستې د دوام توان ونه لري. د راپور له مخې په ملګرو ملتو کې د ایران سفیر له نړیوالې ټولنې او په خاص ډول مرستندوی هیوادو وغوښتل چې پر خپلو مکلفیتونو عمل وکړي او د افغان کډوالو لپاره نورې او اضافي مالي مرستې ځانګړې کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په ایران کې څه کم 3 لک راجستر شوي او شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال اوسیږي. د افغانستان د 19 کلونو نه کمومره ملي کرکټ لوبغاړو بیگا سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره د 19 کلونو نړیوال جام سیمی فائنل ته لار پیدا کړه. افغان ټیم په 43 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 134 منډې وکړې، خو سریلانکا بیا 130 منډې وکړې او ټول لوبغاړي د افغان لوبغاړو لخوا آؤٹ شول. په دې اړه بشپړ جزئیات په همدې پروګرام کې اوریدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که روسیا پر اوکراین د یرغل لار غوره وګڼي نو له سختو عواقبو سره به مخ شي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړې. بلینکن پر موسکو غږ وکړ چې له اوکراین او لویدیځ سره د روان کړکیچ د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماسۍ ته مخه کړي.
موږ په خورا آگاهانه ډول عمل کوو او هر لازم اقدام به وکړو څو مسکو ته دا روښانه کړي چې دوه لارې لري، یا د ډیپلوماسۍ او ډیالوګ لارې چې اختلافونه له سولهیز لارې حل سي، یا د یرغل لارې چې په دې صورت کې به له سختو عواقبو سره مخامخ سي.
بلینکن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه وکړې چې واشنگتن د روسیې د تیرې میاشتې د اولتیماتومونو په ځواب کې خپل رسمي لیکلی دریز اعلان کړ. ښاغلی بلینکن ویل واشنگتن لا هم نه پوهیږي چې د اوکراین په اړه او د اروپا د امنیتي جوړښت د بدلون په برخه کې به د کرملین وروستۍ پریکړه څه وي. جرمني او متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې که روسیا اوکراین اشغال کړي نو دوی به د بالتیک سمندرګي په تل کې د روسیې د ګاز نلیکه په نښه کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون د سلواغې په ومه پارلمان ته په وینا کې ویل حکومت له لویدیځو متحدانو سره په ګډه د بندیزونو پر یوه لویه او هر اړخیزه کڅوړه کار کوي چې د نارت سټریم 2 په نوم د ګاز د نلیکه هم پکې شامل ده. هغې ژمنه وکړه چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي نو له سختو عواقبو سره به مخ شي. د نارت سټریم 2 نلیکه چې 225 کیلومتره اوږدوالی لري او د روسیې ګاز به تر جرمني پورې رسوي فعالېدو ته چمتو ده، خو قانوني مراحل پاتې دي. بلخوا په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولاند پرون خبرلانو ته وویل چې که روسیا پر اوکراین حمله وکړي نو د دې نل لیکې چارې به پر مخ ولاړې نه شي. او د قرغیزستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په لانجمن سرحد کې په تازه نښتو کې یو ملکي وګړی وژل شوی او یو ویشت نور ټپیان دي. د تاجکستان امنیتي چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل د دغه هیواد یو ملکي وګړی په دې نښتو کې وژل شوی او د سرحدي ځواکونو او ملکیانو په ګډون 12 نور ټپیان شوي. دواړو لوریو د سرحدي سیمې د یو سړک د بندولو او د نښتو د پیل پړه پر یو بل اچولې ده. د قرغیزستان د روغتیا وزارت د سیمې د یو روغتیايي چارواکي په حواله ویلي د دې هیواد څلور سرتیري په چرو لګیدو وروسته روغتون ته بیول شوي او د بیړنیو او وزارت ویل د دغه سرحدي سیمې خلک لخپلو مینو وزي. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. هند او د منځنۍ اسیا پنځو هیوادونو پرون پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د روان بشري بحران د حل او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخو کې په ګډه کار وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي غونډې ته په وینا کې د افغانستان په برخه کې د سیمه ییزو اندېښنو په اړه خبرې وکړې. په عین حال کې هندي چارواکو پرون ویل نوې ډیلي په پام کې لري د چابهار پر بندر چې افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونه له سمندر سره وصلوي نوره پانګونه هم وکړي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره د غونډې کوربه او اسوسییټډ پرس خبري اژانس د یو هندي چارواکي له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وای په دې آنلاین غونډه کې پریکړه وشو چې د افغانستان د بشري بحران د ختمولو لپاره له افغانانو سره د مرستو او د نړیوالې رسمیت پیژندنې لپاره د طالبانو د حکومت د غوښتنې په برخو کې په ګډه کار وکړي. هند او چین هر یو په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو لپاره سیالي کوي. د سینهوا خبری آژانس د راپور لمخې د چین ولسمشر شی جین پینګ د سه شنبه په ورځ د قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ولسمشرانو سره د ورته غونډې کوربه و. د پرونی سرمشریزې د پای په ګډه اعلامیه کې راغلی دی چې په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه د پراخې سیمې په کچه په دې برخه کې اجماع شته چې په افغانستان کې باید یو رښتینی استازی او ټول شموله حکومت رامنځته شي، د تروریزم او مخدرو موادو پر ضد مبارزه وشي او د ښځو، ماشومانو او لږکیو حقونو ته درناوی یقیني شي. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي غونډې ته په وینا کې د هغو اندېښنو په اړه خبرې وکړې چې هند او سیمه یې د افغانستان له پلوه لري.
د سیمیز امنیت برخه کې مشټول ورته اندیشنې او اهداف لرو او ټول د افغانستان د جریاناتو لکبله اندیشمن یو. دې ته په پام سره د سیمې د امنیت او ثبات برخه کې زموږ ګډ همکاري نور هم مهمه سوې ده.
هند په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د لویو مرستندویو هیوادونو په قطار کې وو او په اقتصادي پروژو کې له 3.5 میلیارد ډالرو زیاته پانګونه کړې وه، خو په 13 اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل او نوې ډیلی اړیکې ساړه شول. په عین حال کې د هند د بهرنیو چارو وزارت یوې چارواکې رینات سندو پرون په نوی ډیلی کې خبریالانو ته وویل ښاغلي مودی او د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې یو بل کاري ډله به رامنځته کوي څو د افغانستان او د سیمې د هیوادونو لپاره چې په وچه پورې محدود دي د سمندري لارې د برابرولو په مقصد د ایران پر چابهار بندر کار وکړي. هند په دې وروستیو کې د چابهار بندر او د هغه د اړوندو سړکونو او ریل پټلۍ د رغونې لپاره د 500 میلیون ډالر پانګونې ژمنه کړې ده.
ولسواکي دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د کرکټ مینوالو ته به د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د لوبې وروستی حال لنډې د مې وروسته درکم. له سریلانکا نه د لوبې د ګټلو شیبې چټک افغان بالر نوید زادران د سریلانکا وروسته لوبغاړی په داسې حال کې رن آؤٹ کړ چې د سریلانکا د ګټلو لپاره 5 منډې پاتې وي. د 2022 کال د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال جام کې د افغانستان او سریلانکا دغه مینز لوبه یا کوارټر فاینل د کاربیان په انتیګوا کې ترسره شوه. افغان لوبغاړو په کالج ګراوند کې تر بریا وروسته ښه شیبه اتڼ هم وکړ. پرونه لوبه افغان لوبډلې پیل کړه او په 3 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 134 منډې جوړې کړې. د سریلانکا لوبډلې ټول لوبغاړي په 6 اورونو کې وسوځیدل او 134 منډې وکړې. په دې توګه افغانستان سریلانکا ته د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیګا په دغه اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان لسکلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فاینل سیالۍ کې سریلانکا ته ستره ماتې ورکړله. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان لسکلونو لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله موږ تمه لرو چې په نیمه پای لوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم په دغه نړیوال جام کې د سر 2 لوبې له زیمبابوې او پاپا نیوګینی وګټلې او یوه یې په پاکستان وبایلوده. د 19 کلنو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري په 14مه په ویسټ انډیز کې پیل شوی او د فبروري تر 15مه دوام کوي. د نړیوال جام د ماینز لوبو لړه نن استرالیا او پاکستان سره مخ کیږي او سبا هند او بنگلاديش لوبه لري. د دغه لوبو ګټونکي به په سیمی فاینل کې له افغانستان او انګلستان سره چې له ټولو مخکې سیمی فاینل ته وتلي مخ کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما چارواکو له طالبانو غوښتي چې د وکاسانو د غږ د غلي کولو هڅې دي نه کوي چې د دوی په اند له دوی جلا فکر لري. یوناما دا غوښتنه پرون وروسته له هغه وکړه چې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون وویل طالبانو په کابل کې د دوی د یوې خبري غونډې مخه ونیوله. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو د اقدام د خپلواکو رسنیو ځپل او پر خبریالانو ښکارا برید بللی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې.
ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د خبریالانو او رسنیو د فدراسیون د هغې ادعا پر وړاندې غبرګون ښودلی چې د طالبانو حکومت یې په کابل کې د دې ټولنې د خبري غونډې په مخنیوي تورن کړی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر یا یوناما پرون د سلواغې په په یو ټویټ کې دا اقدام د بیان پر ازادۍ محدودیت وبال او له طالبانو څخه یو غوښتل چې د هغو نظریو د غلي کولو له هڅو د لاس واخلي چې د دوی له نظر سره توپیر لري. لبلې خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو پر رسولو محدودیت او د خپلواکو رسنیو ځپل پر مطبوعاتو څرګند برید دی. د سازمان پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې رسنۍ نړۍ ته د افغانستان د وضعیت په ښودلو کې اساسي ونډه لري. په بیان کې راغلی چې د افغانستان د رسنیو کارکوونکي او خبریالان باید آزاد کار ته پرېښودل شي او ساتنه یې وشي. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو فدراسیون د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې طالبانو په همدې ورځ په کابل کې د دوی د یوې خبري غونډې مخه ونیوله. د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې د رسنیو د برخې مسؤل مسرور لطفي بیگا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو ملي فدراسیون په پام کې درلودل یو خبري غونډه جوړه کړي او په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت خبري وکړي. خو د اسلامي امارت چارواکو د شپې تماس ونیو، وی ویل پروګرام لغوه کړي. موږ چې کله د غونډې ځای ته ورسېدو طالبان هلته حاضر ول او ساحه یې څارله او د پروګرام د جوړېدو مخه یې ونیوله.
ازادي رادیو لډیرو هڅو سره سره ونتوانې ده چې په دې برخه کې د طالبانو د حکومت دریس تر لاسه کړي. خغلې لطفي وایي دای نه پويږي چې طالبانو ولې د خبريالانو د فدراسیون د خبري غونډې مخاوني ولا. د افغانستان د خبريالانو ملي ټولنې په یو بیان کې ویلي چې طالبانو په نړیوالو غونډو کې د هیواد د رسنیو د ټولنې د ارزښتونو د ساتنې په برخه کې یو لړژمنې کړې دي. خو د دې ټولنې په وینا په افغانستان کې د نن وضعیت توپیر لري او د رسنیو د ملاتړ د ټولنو د خبري کانفرنسونو مخنیول کیږي. لبلې خوا په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو انجمن صفما هم په دې برخه کې خبرګون څرګند کړی او له طالبانو یې غوښتي دي چې د افغانستان پر رسنیو او خبريالانو له فشار اچولو ډډه وکړي. په افغانستان کې د دې ټولنې رئیس زیا بومیا ازادۍ رادیو ته وویل:
د جنوبی آسیا د رسنیو انجمن د افغانستان څنګه په طالبانو باندې غږ کوي چې د رسنیو بې پرې فعالیت درناوی او خبريالانو رسنیو ته د معلوماتو لاسرسي په خاطر سهولتونه ایجاد کړي، نه داسې په غو باندې له قانون نه ما سوا فشارونه ایجاد کړي.
په اگست میاشت کې د طالبانو په لاس د پخواني حکومت لپاره ضد ورسته داسې راپورونه خبره شول چې طالب وسلوالو لځینو خبريالانو سره ناوړه چلند کړی او په ځینو حالاتو کې وهلی ټکولې دي. په تیرو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د رسنیو فعالیتونه راکم شوي او ځینې خبريالان له هیواد وتلي دي. د طالبانو حکومت دا ردوي چې د خبريالانو او رسنیو پر کاري محدودیت لګولی او وایي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي امکانات شته.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسی ز پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00420212230.
شمېره یو ځل بیا اورئ:
00420212230.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شي براورو.
انډیپندنت رسپانی د ملګرو ملتونو د سرمنشي خبري راخیستې چې امنیت شورا ته د خبرو پر مهال افغانستان کنګل شوی دو سخته ورته وباله او پر نړیوالو یې ژغ وکړ چې له میلیونونو افغانانو سره د خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. انټونیو ګوتیرش له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه هم وکړه چې د افغانستان په میلیاردونو ډالر کنګل شوی شتمنی ورپریږدي څو د دغه هیواد اقتصاد له ماتېدو راوګرځي او ګڼ خلک مجبور نشي چې دا هیواد پریږدي. انډیپندنت لیکي د امنیت شورا په غونډه کې د چهارشنبې په ورځ چین او روسیې په لویدیځ کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د خوشکېدو غوښتنه وکړه. خو په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس گرینفیلد وویل د بایدن اداره پر بېلابېلو لارو چارو غور کوي څو اسانتیاوې رامنځته شي. نوموړی زیاته کړ چې واشنگتن د جنوري په 11 په بشري برخه کې له افغانستان سره د 308 میلیونه ډالرو اضافي بشري مرستې اعلان وکړ چې له هم افغانستان سره تر بل هر هیواد د متحده ایالاتونو د مرستو کچه لوړه ده. انډیپندنت وړاندې لیکي چې د افغانستان پر مرستو ولاړ اقتصاد په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ سره اغیزمن شو، ځکه چې بهرنیو له طالبانو سره له همکارۍ لاس واخیست. د ورځپاڼې په باور نړیوالو ته د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ تجربه وه چې له 1996 تر 2000 لومړي کلونو پورې د نجونو د زده کړو مخه نیولې وه او ښځې له کاره منع کړې وې. ملګرو ملتونه وایي چې 8.1 میلیونه افغانان د قحطۍ په درشل کې دي، او د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتیرش څرګندوي چې د افغانستان نیمایي خلک له سختې لوږې سره مخامخ دي. ډیپلوماټ خبرونه هم د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده چې په یوه برخه کې راغلي دي په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ سره په میلیاردونو ډالر نړیوالې مرستې پر دغه هیواد بندې شوې، چې له دې سره جګړه ځپلی او وچکالي وهلی افغانستان د یوه انساني ناورین په لور روان شو. ډیپلوماټ په لیکي چې په روسي اونیو کې ساړه ژمي وضعیت نور هم ستونزمن کړی دی. تلګراف ان ارګاس ورځپاڼه لیکي د ماشومانو د ژغورنې د ادارې له لورې هغه غوښتنلیک چې پکې د بریتانیا له حکومت غوښتل شوی دی چې د افغان ماشومانو لپاره دي یوه نړیواله سرمشي سره وبولي د وکیلانو او عامو خلکو له لورې لاسلیک کیشي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې تر 5 میلیونه ډیر ماشومان له لوږې سره مخامخ دي، او ملګرو ملتو د دغه هیواد لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده، چې دا د دې سازمان په تاریخ کې د یوه هیواد لپاره تر بل هر وخت ډیره مرسته ده چې یو ځای غوښتل کیشي. تلګراف ان ارګاس ورځپاڼه بیا د بریتانیا د یو دوو وکیلانو نمونه اخلي چې دوی د ماشومانو د ژغورنې ادارې غوښتنلیک لاسلیک کړی دی.
ازادي رادیو ته د بیلا بیلو رسیدلو سرچینو د معلوماتو لمخې د امدی اونۍ لشمبه تر پنځشنبه لکتر لګه 15 کسان په کابل او هرات کې وژل شوی. حبیب الرحمن ملک زاده، تمیم پنچیره، عبدالرزاق بلوط، سعدي خالدی او اتل اتکزای هغه کسان دي چې لیوی اونۍ په کومه موده کې وژل شوی دي. د دوه کسانو کورنۍ ملګرو خپلوانو د دوی وژنه ازادي رادیو ته تایید کړي. دا کورونی او یشمیر خلک طالبان د غوی د وژلو عاملین بولی، هغه دا چې د طالبانو د حکومت استخباراتي چارواکي ردوي. نور حال په دغه ریپورت کې
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه ورسته د هدفي وژنو په دوام دا اونۍ د 15 کسانو چې درې د پخوانیو ځواکونو سرتیري وو وژل کېدل یې تایید شوې دي. د عبدالرزاق بلوڅ چې د جدي میاشتې په 9 نیټه په کابل ښار کې له کوره تښتول شوی وو، د شنبې په ورځ یې کورنۍ د انسان تښتونکو لخوا د هغه د وژل کېدو خبر ترلاسه کړ. عبدالرزاق بلوڅ په پاکستان کې سیاسي فعال و چې له و کالونو راپدې خوا یې په افغانستان کې پناه اخیستې وه. سیاسي فعال او د عبدالرزاق بلوط همکار او ملګری صدر بلوط د خاغلی بلوط د وژل کېدو د خبر د تایید ترڅنګ ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې هغه د پاکستان د استخبارات لخوا د طالبانو په همکارۍ وژل شوی دی. نوموړی وایي چې د هغه مړی تر اوسه کورنۍ ته نه دی ورکړل شوی.
بحث یک ماجر زندگی می نمود و
د یو کډوال په توګه ژوند کاوه. یو څو ورځې کېږي چې موږ د هغه د مړی پیدا کولو لپاره څو رښتونونو ته ولاړو، خو ومو نه موند. د طالب چارواکو او سری میاست نامو هم د مرستې غوښتنه وکړه، خو ونه سو. کله وایي چې مړی په کابل کې دی، کله وایي په کونړ کې دی، خو تر اوسه نه دی پیدا سوی. معلومه ده چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پاکستانی کسان په ډېر ازادۍ کابل کې ګرځي را ګرځي او د طالبانو په مرستې بلوڅ کډوال لټوي.
طالبانو د دغه مشخص او پیښو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب و نه وایه او د جزئیاتو له ورکولو پرته یې ټولې پیښې رد کړې. ځینو با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په همدې ورځ کې د تیر جمهوري حکومت د ملي امنیت د 015 قطعې افسر اتل اتکزای په یوه ورته پیښه کې په کابل کې د ناپیژاند کسانو لخوا ووژل شو. خو د اتل اتکزای یو خپلوان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ادعا کوي چې اتل اتکزای په لومړیو کې د طالبانو د ملي امنیت یو ریاست ته بیول شوی و او تر شکنجې وروسته ووژل شو. خو د اتل اتکزای کورنۍ خبرو کولو ته حاضره نه شوه. په یوه بله پیښه کې د همدې اونۍ د یکشنبه په ورځ سعدي خالدي چې له نږدې 40 کلونو راپدې خوا له خپلې کورنۍ سره له ایران افغانستان ته راکډه شوی و او له تیرو 8 کلونو راپدې خوا یې په دغه هیواد کې سیاسي پناه خسته و، د کابل په کلوله پشته سیمه کې د ناپیژاند کسانو په دزو کې ووژل شو. د پیخي په سیمه کې زینو سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې خاغلی خالدی د دوو موټر سایکل سپرو کسانو په دزو کې ووژل شو. خو د دې ورځ سبا هم د د تیرو دوه ورځو په شان د ورته پیښو نه خالی نه وه. د دوشنبه په ورځ د تیر جمهوري حکومت د ملي امنیت د ځانګړي قطې یو پخوانی افسر احمد تمیم پنچیری د وسلوالو لخوا د حملې په ترڅ کې د دریو مرمیو په لګېدو ووژل شو. د تمیم پنچیری خپلوان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې هغه څو ورځې مخکې د ناپیژاندو کسانو لخوا څارل شوی و چې د ځان د امنیت په اړه یې ورته اندېښنه پیښه کړې وه. د تمیم پنچیری او خپلوان چې نه غواړي نوم یې خپور شي تور لګوي چې طالبان د دغې پیښې عاملین دي. هغه ادعا چې طالبانو رد کړې ده.
استخبارات افراد استخبارات بر طالبان
د طالبانو د استخباراتو کسانو پر ځوابي ډزې وکړې. تمیم د دې لپاره چې خپل کوره لګلري شو څو متر لري لاړ، خو درې مرمۍ وویشت، خو بیا هم څو قدم مخکې ولاړ، همالته پښو ولوید او ځای پر ځای شهید شو. وروسته د نیم ساعت لپاره یې مړی په کوڅه کې پروت و، هیچا ته اجازه نه وه شوې چې ورنږدې شي. اما بیا وروسته په ډېرې بې حرمتۍ یې مړی په موټر کې اچولی او بیا یې دوه ورځې وروسته کورنۍ ته تسلیم کړ.
هرات هم په دې ورځو کې د ورته پیښو شاهد و. د سه شنبه په ورځ د غور ولایت په تیوره ولسوالۍ کې مخکینی امنیه قمندان حبیب الرحمن ملکزاده هم په هرات ولایت کې د ناپیژاندو کسانو په ډزو کې ووژل شو. ښاغلی ملکزاده د مقاومت جبهې له مخکښو غړو څخه و. د ښاغلي ملکزاده کورنۍ او ملګري د دغې پیښې په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې طالبان پر هغه د حملې مسؤولین دي. هغه ادعا چې طالبانو رد کړې. د دغو پنځو پیښو جزئیات مو د طالبانو حکومت سره هم شریک کړ. خود طالبانو د استخبارات عمومي ریاست ویان خلیل همراز په دې پیښو کې د طالبانو لاس لرل رد کړل. تر دې مخکې د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان د قوس په نهمه نیټه په یو راپور کې ویلي و چې طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته د تیر جمهوري حکومت شاوخوا سل پخواني سرتیري د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د محکمې له حکم پرته یا اعدام کړل یا هم په زور یې لادرکه کړي دي. هغه موضوع چې د طالبانو حکومت د ردولو تر څنګ یې په دې اړه د اسنادو غوښتنه کړې وه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به ورشو تورخم ته. زموږ همکار له تورخمه ریپورټ رالیږلی چې هلته د پاکستان لخوا ګڼې لارې او ټریلرې درېدلې دي او د ګمرکي چارو د ځنډ په خاطر باندې ډرایوران شکایت کوي. له سیمې نه فرهاد شینواري ته غوږ دو.
د مالونو ډک دا گاڑی د تورخم په دروازه افغانستان ته دا وړېدو په انتظار دی. د دې گاډو ډرایوران وایي چې په تورخم کې د کسټم او محصولاتو سست نظام او ټرافیکي ستونزو له امله رایسار دي او په یخنۍ کې شپې سبا کوي او ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي.
نو محمد نظام الدین دا مالټم را بارکړی دا روانو له خیر سره کابل ته په خیر سره پروتم بارکړی دی. مالټا د دویم ورځ د شو ولاړیو به د سیدا پروت خو پر خدای او تش لاري موزي دا وګوره کتارونه ټول ولاړ دي. پروت مونږ دوش په مالټا کیم دوش په تیرې کړ. نو دوش پوګی چې دا علی په بدریو کې نورم نشو کوځي دی. حسانی هونشته د ورس په ورس سختی راځي. خلکو مالونه خراب شو. نو مونږ دا وای چې نور کارتم را سختی چې به د پروتو لارې د ترانسپورت د خو اسانی جوړ کړي وای دې سره کاروبار هم کیږي، تجارت هم کیږي، ډوړه خيزه او د ډرایورانو د گاډو مشکله مسانه کیږي.
د خبر درې پلار په لند کوتل کې گاډو سره ولاړ زن نور ډرایورانو هم را سره خپل مشکلات صدا سي شریک کړل.
نوم یې مومن خان ده. ولا مونږ خو شپې راغلو وای ښه بس دا څو ورځې کېږي لاره بنده وه. طالبانو را تګ نه پس مشکلات ولا سته، مخکې مو وسم سته نسته، هیڅ ځای نشته چې سړی څه د لمونځ او داسو کې هلته ګاډي مخکې سي. بس دې له وجې نه نو بوشته دلته.
نوم یې بختالله حسین روان یو کابل په طرف او عالم رابر کړي سبزي ده الوار جنراشات دلته ولاړی پلان کې پرون د شپې راغلی یو موټر به خلاوته پورې اوخت نه دی به خیر اخورې د شپې دولت بجې راغلی او کرا دلته ولاړ شپې ډیر زیات اخنیمی او مشکلات ډیر زیات دي. دا گیټ پاس 200 روپے په تورخم کې ځخلی مونږ نه تا 1000 روپے گیټ پاس لري پخلی.
د لند کوتل ایڈیشنل اسسټنٹ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته په یو رلیګلی پیغام کې ویلي چې دوی په تورخم کې د ستونزو د هواري لپاره حل ځلې پیل کړي او وفاقي حکومت نه هلته د کسٹم محصولات او امیګریشن عملی د زیاتولو غوښتنه کړي. د تورخم انتظامی چارواکی وای چې هلته په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوی او د لاندې د هر تن اسناد کتل شي او د کورونا د مخنیوي لپاره د ډرورانو او مسافرو طبي معاینه هم کیږي او په دې باندې وخت لګي نو ځکه ورسره بیروبار جوړ شي او ټرافیکي ستونزې ورسره راولاړ شي خو د دې ټولو ستونزو هواري لپاره هلته یو جدید ټرمینل جوړیږي او د هغې د تعمیر نه پس به د ګاډو پیاده مسافرو لارې جدا شي او مشکلات به راکم شي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. ورزو لنډو خبرونو ته په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر یوناما وایي د دغې ادارې د بشري حقونو مسؤلینو د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خبرې کړې دي. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د هوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. په هلمند کې د طالبانو چارواکو ویلي دا پېښه هغه وخت شوې چې یو ماشوم د ګرشک ولسوالۍ په سربند سیمه کې د هوان له ناچاودې مرمۍ سره لوبې کولې. ایران وایي چې د افغان کډوالو د ساتنې توان پر دې هیواد د امریکا د بندیزونو له کبله له لاسه ورکوي. د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د کرکټ د دې کټګورۍ د نړیوال جام په کوارټر فاینل یا منځلوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که روسیا پر اوکراین د یرغل لاره غوره وګڼي نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. بلینکن پر موسکو غږ وکړ چې له اوکراین او لویدیځ سره د روان کړکیچ د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماسۍ ته مخه کړي. جرمنی او متحدو ایالاتونو خبرداري ورکړ چې که روسیا اوکراین اشغال کړي نو دوی به د بالټیک سمندرګي په تل کې د روسیې د ګاز نلیکا په نخه کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون په پارلمان کې په دې اړه باندې خبرې وکړې. او د قرغیزستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په لانجمن سرحد کې په تازه نښتو کې یو ملکي وګړی وژل شوی او 24 نور ټپیان دي. د تاجکستان امنیتي چارواکو پرون ازادي راډیو ته ویل د دې هیواد یو ملکي وګړی په دې نښتو کې وژل شوی او د سرحدي ځواکونو په شمول 14 نور ټپیان دي. قرغیزستان بیا ویلي چې 4 سرتیري په چارو لګیدلي او روغتون ته وړي دي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دویمه نیمایي لرو. دویمه نیمایي کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبريږي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. له نړیوالو سره د طالبانو د اړیکو مسأله دلته څیړو. په دې تړاو روانه اونۍ دوه مهم ګامونه واخیستل شول. یو دا چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ اوسلو ته د طالبانو حیات سفر وکړ. د طالبانو د پلاوی د اکشن بی پورس ناروی ته ولاړ. په لومړۍ ورځې د افغانانو د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره وکتل. په دوهمه ورځې د اروپا، امریکا، بریتانیا، فرانسې، ایټالیا او کوربه هیواد ناروی له ډیپلوماتانو سره غونډې وکړې او د سیشن بی پورس د بشري حقونو د سازمانونو په ګډون د غربي هیوادونو له یو شمېر ډیپلوماتانو سره ګډه غونډه لرله. د ناروی تر غونډو وروسته د اروپایي ټولنې او امریکا له لوري په ګډه خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتل شوی دي بشري حقونه د ښځو د حقونو په ګډون خوندي کړي. د ناروی له غونډو وروسته د چهارشنبې پروس د ملګرو ملتو امنیت شورا غونډه وکړه. دې غونډې ته د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وویل موږ له طالبانو غواړو چې له دې موقع څخه استفاده وکړي او د هر نجلۍ او مېرمنې لومړنیو بشري حقونو ته د درناوي په کولو سره نړیوال ډاډ او باور ترلاسه کړي. د امنیت شورا په غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام او زیاتوالي ټینګار وشو. امنیت شورا په داسې وخت کې غونډه وکړه چې مرستندوی ډلې او نړیوالې مؤسسې اټکل کوي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیونه د قحطۍ په درشل کې دي.
په دې خبرونه کې مو میلمانه هوا علم نورستانی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک منحل شوی کمیسون مشه او د پانتون استاد خانغا زیارمل په خبرونه کې سره ملګری دي. دوی ته شرغلاست وایم. لومړی به له اغلی نورستانی د پښتنه وکړم، د شسو د حقونو مسله ډیره یادی شي، تاسو څومره ډاډه یاست یا څومره خوشبینه یاست چې د حقوق به د طالبان په واکمنۍ کې ترلاسه شي او که ترلاسه کیږي تر څه بریده؟
خوځو د حقوقونه انکار کول یا سترګې پټول په یو ټولنه کې د هغې ټولنې د وروسته پاتې والي لامل ګرځي. ښځې په افغانستان کې د ډیرو کلونو راهیسې فعاله وي او هغه لاسته راوړنې چې په دې څو کلونو کې درلودلې واقعا د ستایلو وړ دي، او کله چې حکومتونه تبدیلیږي نو باید ښځې په کې متضررې نه اوسي. یعنی دا نه شي کېدلی چې یو ټولنه کې چې یو څوک حاکمه کېږي نو بیا دې په دې لوی او عظیم برخې باندې چې هغه مېرمنې دي او د ټولنې ډیری برخه تشکیلوي په دې باندې دې سترګې پټې کړي، یا د دېو په حقونو، یا د دېو په غږ پورته کولو، یا دا چې د دېو د حق او د حقوقو نقض وشي. او که حکومتونه غواړي چې دوام پیدا کړي، که غواړي چې نړیوالو معیارونو سره برابر اوسېږي، نو هغه یو مجبورې دي چې د خپل د دوام لپاره هغه ټول قوانین چې ورته وضع شوي دي بین المللي هغه باید یو ټول ومني.
آغلی نورستانی او بخشی پښتنه زده سي څومره هیله لري دې ته چې د نړیوالو دغه فشارونو په ترس کې به د طالبانو اداره او د طالبانو حکومت دې ته غاړه کیشته سي هغه حقوق سنړیوال ترې غوړي هغه افغان انجون او مرمنو ته ورکړي؟
د حکومتونو دوام نړیوالو مرستو او د نړیوالو د فشار سره تړلی دی، ځکه چې بیل بین المللي اړیکو پښتون کې هم نشي کولای چې یو څوک مخې ته لاړ شي، نو په دې اساس باندې دا ډیر زیات اغیزمن دی او ډیر زیات تاثیرات خپل لري چې دا فشار هم موجود وي. اما زما په اند باندې بریدل دي چې کوم فشار موجود وي باید دا حق خوځو ته ورکړ شي.
زرمل صاحب، کله چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبره کوي چې د دې لپاره چې طالبان په نړیواله کچه ډاډ او باور ترلاسه کړي باید مېرمنو ته حقونه ورکړي، تاسو څه فکر کوئ چې تر څه بریده دا حقوق ممکنه دي چې طالبان ورکړي؟
زما په نظر مرسي په اسلو کې په دغه غونډه کې ګډون درلود، تر ټولو مهمه خبره یو هم پکې د ښځو حقونه و. بشري حقونه تر ټولو مهم و، خو چون د ښځو حقونه هم د بشري حقونو یو برخه ده، نو دلته دا خبرې چې کومې وي ډیر فشار په دې باندې و چې څنګه وکولای شي طالبان دې ته آماده شي تر څو بشري حقونو ته، د ښځو حقونو ته او ځینې نورې برخې چې دلته فشار پر راځي او دوی ته سیاسي مشروعیت تر اوسه نه دی ورکړی، البته بیرونی سیاسي مشروعیت هم، دا خبره ده چې د ښځو حقونه هغوی د فشار دیوالې په توګه دوی یادوي. او زما په نظر خارجیان یا بهرنیان به د ښځو حقونه تر ټولو مهمه موضوع بولی په دې غونډو کې.
کله چې دا موضوع د اوسلو په غونډو کې یاد شوه، د طالبانو پلاوی څه ورته وویل؟ زرمل،
طالبانو خود ښځو د حقونو په باره کې دلته موافقه وشوله په یو ډول، هغوی په اکثره مواردو کې مثلا ښځې مکتبونو ته یا ښوونځي ته د درس حق ورکول، یو ویل چې د مارچ تر میاسي پورې به دغه مشکل حل کړي، د کارانوندۍ ویل